سلامونه احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د ماينونو د پاکولو لپاره مرستو تړتیا لري. د طالبانو د ماين پاکي د انسجام او همغږي رئیس نور الدین رستم خیل د سیشن بی پروس په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په 2024 کال کې د ماينونو او ناچاو د موادو لکبله 3625 پیش رامنځته شوې دي چې له عمله 1416 افغانانو ته مرجوب لاوشتي ده. رستم خیل زیاته کړه چې لا هم یوه لویه ساحه په ماينونو او ناچاو د توکیو ککړه ده چې د پاکولو لپاره د نړیوالو مؤسسو مرستو ته ضرورت دی. په افغانستان کې د راپورونو له مخې 1,150 کیلومتره مربع داسې سیمه شته چې په ماينونو او ناچاو د موادو ککړې دي. په کابل کې د قزاقستان سفیر کازیز اکباسوف د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نور الدین ترابي سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به درې نیم تنه دوا راتلونکې اونۍ له افغانستان سره مرسته وکړي. شاغلی اکباسوس د شپنه د سیشن بی پورس روسه تر دې وکړه چې په شپږ لاریو کې بار د خپل هیواد د مرستو پاړې چې پروند حیرتان بندر لاري افغانستان ته ورسېدي ملا ترابي ته معلومات ورکړل. د قزاقستان په دې مرستو کې زر ټنه وړه څه باندې 1200 ټنه وریجي یوه اندازه غوړي او نور خوراکي مواد شامل دي. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت خبر پانه کې ویل دي چې په غور بادغیس غزنی روزګان جوزجان فاریاب سرپل بلخ سمنګان پنشیر لوګر لغمان کونړ بغلان بدخشان تخار او کندوز کې د ورښتونو له عمله د اوبو کچا په سیندونو کې لوړی شي چې له عمله د سیلابونو د بهیدو خطر شته. دغه وزارت پرون هم په همدې ولس ولایتونو کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی و خو ازادي راډیو تر دې دمه د پرونیو ورښتونو له عمله د سیلونو د بهیدو کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له عمله تر 1,600 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونه کورونه او کروندې ویجاړې شوې. د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلی دی چې ایران باید د یورانیم لغنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. ټاکل شوې ده چې د ویتکوف په مشرۍ له ایرانی پلاوی سره د شنبې په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په لومړي پړاو کې چې تېره شنبې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې دواړو لوریو رغنده او مثبت وبللی. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینې پر مشر انتال روګان د فساد او خپلوي پالنې په تور لګیدلي بندیزونه لري کړل. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پرون په بیان کې چې د دې وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی دی له بندیزونو څخه د روګان د نوم د لرې کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ټامی بروس وویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن بی پورس د هنګری بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو له دې پریکړې خبر کړ او څرګنده یې کړه چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرني سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ټرمپ له سختو ملاتړو څخه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د وی افغان خبريالې ترنیول ورسته موضوع رسنی ز شوې. لالو سره مو په بهر کې د افغان خبريالانو د مشکلاتو مسله له خبريال جیرک فهم سره شریکه کړي.
الله هم یو زیات شمیر ژورنالیستان په ایران او په ځانګړي ډول په پاکستان کې پاتې دي او په دې کې هغه ژورنالیستان هم شته دي چې د کار کولو سابقې ډیره زیاته ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې د تهران او واشنگتن د خبرو پاړه اوریدل شي. د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر کرکټ لوبغاړو د لوبي پاړه به هم واوري او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو په پکتیا کې د غواو د فارمونو لستونزو خبرو.
ریاست زراعت باید از دې مرزو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینو تطبیق کې ځکه چې یو مرز پیشرفت وکړي به واکسین ورته ګټه نه کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پا پاکستان کې د افغان خبریالي فرشتي سدید ترنیول کېدو وروسته د نوموړي په خوشي کېدو د ټینګار ترڅنګ په هغه هیواد کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل افغان خبریالان په ګاونډیو هیوادونو کې جدي ستونزې لري او د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او د پاکستان پولیسو لخوا د افغان خبریالي فرشته سدید نیول د کډوالو د حقونو نقض کړنلی او د هغې د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د اپریل په 15 په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې د پاکستان پولیسو دا ډول کړنې په ځانګړي ډول د هغو افغان خبریالانو پر وړاندې چې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلي اندېښمنوونکي بللي ویلي دا کړنې د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ اصول زیانمنوي. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې باید په درېو هیوادونو کې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وسی.
په ګاونډیو هیوادونو کې افغان خبریالان له سختو ستونزو سره مخامخ دي، پرته له کوم دلیل نیول کېږي، ځورول کېږي او له روحي او رواني ستونزو سره مخامخ دي. تیر ورځ افغان خبریال فرشته سدید د پاکستان له پولیسو لخوا ونیول شو او تر دې دمه نوموړی زندان کې ده. که څه هم موږ همکارانو هڅه کړې چې نوموړی خوشي کړي او بیرته کور ته راستنه شي، خو تر دې دمه له بده مرغه نوموړی زندان کې ده او موږ هڅې روانې دي چې سدید بیرته کور ته راستنه شي. موږ یو کمپاین هم پیل کړی دی.
یو سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو په ځانګړي ډول خبریالانو سره د نړیوالو معیارونو او بشري حقونو له اصولو سره سم چلند وکړي. د غشان ای جی ایس او د نړیوالو بنسټونو او کوربه هیوادونو یې غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو کیسونو ته د رسیدنې بهیر چټک او خوندي هیوادونو ته د لیږد لپاره هڅې ډېرې کړي. د دې سازمان په وینا فرشته سدید د اپریل په 14 نیټه د اسلام آباد په ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوې ده. یو خبریال چې فرشته سدید سره پیژندګلوي لري او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته ویلي چې د نوموړي د زی موده پای تر رسیدلې و نو ځکه د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوې ده.
د سحر 9 بجې چې موږ له یو شمېر همکارانو سره د حاجی کم خواته لاړو، موږ ته 11 بجې وویل شول چې یو ساعت وروسته خوشی کیږي، خو تر 4 یا 4:30 بجو پورې موږ انتظار وکړ، له بده مرغه خوشی نشوه.
د یادونې ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د بی بی سي رادیو د پخواني خبریال محمود کوچی او د نوموړي د زوی د نیونې خبر هم ورکړ چې بیا وروسته خصي سول. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې وروسته ګڼ شمېر خبریالانو د امنیتي ګواښونو او محدودیتونو له امله افغانستان پریښی او یو شمېر یې لا هم په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې خپل د کډوالو د کیسونو د پړاوونو بشپړېدو ته پتامه دي. داسې مهال چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال تلال چودري د اپریل په 10 یوې خبري غونډې ته ویلي چې زرګونه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې، که د اپریل میاشتې تر پایه ونه لیږدول سي ښایي له پاکستانه وایستل سي. پاکستان د روانې میاشتې له پایله د بې اسنادو او هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی چې د ای سی سي یا افغان تابعیت کارتونه لري او د بشري حقونو د بنسټونو له اعتراضونو سره سره یې دا بهیر نه دی درولی. د جرمني ټی پی ای ورځپاڼې د اپریل په 14 د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر په حواله راپور ورکړ چې پاکستان په تیرو 2 اونیو کې 120,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
و موریدل چې په اسلام آباد کې میشته افغان خبریاله فرشته سدید د پاکستاني پولیسو لخوا د ویزې د مودې د پوره کېدو له امله نیول شوې ده. مخکې هم یو شمېر افغان خبریالان چې اسلام آباد کې اوسېږي پاکستاني پولیسو د ورته ستونزې له امله نیولي او ځورولې دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان په ټوله کې ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو شویو خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دا موسوس مش همکار له خبريال او رسنیس سارون کې زیرک فهم سره شار بلی دا افسر کې ورته ورنه گاونډوي هوا دونه کې د افغان خبريالانو د وضعیت پاړه پښتنه کړي.
په گاونډوي هوا دونه کې په ایگزایل کې افغان ژورنالستان واقعا د ستونزو سره مخ دي او دا غوي په تړاو باندې غری پټونه چیرې رسیدي هغه متاسفانه ډیر خوشینه ونکړي. په ځانګړي ډول په پاکستان کې د وسنۍ پیښې ترڅنګ مونږ په خو هم د داسې ډیرو خبرونو شاهدان وو چې هلته په پاکستان کې افغان ژورنالیستان نیول شوي، ځورول شوي، حتی له ځینو څخه پیسې اخیستل شوي. دا خواشینونکې خبر دی او افغان ژورنالیستان په دې باندې خواشینی شوي، خفه شوي، سره د دې چې د دواړو هیوادونو د ژورنالیستانو ترمنځ مختلفې ټولنې پخوا هم وي او په دې وروستیو کې ځینې ټولنې داسې هم په اسلام آباد کې فعال شوي وي چې هغوی د ژورنالیستانو یا د افغان ژورنالیستانو د ساتنې دپاره ځانګړي اقدامات کړي وو، هغوی ته کارتونه توضیح کړي وو. ما متاسفانه د نورو افغان کډوالو ترڅنګ د افغان ژورنالیستانو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی او په دې وروستیو کې د اندېښنې لا ډېرې شوې دي.
آیا خبریالان واقعیا په افغانستان کې ستونزو سره مخ دي او که دوی په اجباري ډول ستانه کړل شي امنیتي ستونزې به ورپېښ شي؟
په یوه ټولنه کې چې په اطلاع رسنۍ باندې بندیزونه ډیر شي، اولته ژورنالیستان د دې احساس وکړي چې واقعیا د دې اطلاع رسنۍ یا آزاد ژورنالیزم اوس دوی دپاره یا د دوی د امنیت دپاره خطر پیښوي، نو طبعا هغه ژورنالیست یا خپله دنده پرېږدي او یا د خپل امنیتي خطراتو په وجه باندې خپل ملک پرېښودلو ته اړ کیږي. او دا واقعیا له یوه طرفه په هغه کس باندې د اجبار یو ډول دی چې هغه ژورنالیست دي ته اړکوي چې خپل ملک پرېږدي او بل ځای ته لاړ شي، د خپل ځان او د خپلې کورنۍ د امنیت دپاره خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شي. او دا ستونزې په مختلفو برخو کې وي، مثلا د اطلاع رسنۍ په برخه کې وي چې کله ریسټرکشنونه زیاتیږي یا بندیزونه زیاتیږي او یو ژورنالیست د خود سانسورۍ ترڅنګ هم بیا هم احساس کوي چې د دې اطلاعاتو د خبرونو او د دغه لیکلې متن هغه داسې کېدای شي چې هغه ته امنیتي خطر پېښ کړي. نو دا ډول د ژورنالیستانو ترمنځ نه یوازې دا چې هلته ویره حاکمه کړې ده، بلکې ژورنالیستان دې ته اړکوي او تاسې ګوري چې ورځ تر بلې یو شمېر ژورنالیستان هغوی خپل هیواد پرېښودلو ته اړ کیږي.
له کوربه هیوادونو او کډوالو منونکو هیوادونو مو د افغان خبریالانو وضعیت ته د پام اړولو په برخه کې غوښتنه څه ده؟
زه د یو ژورنالیست په توګه لومړی د نړیوالې ټولنې نه په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو کې د فرانسې او جرمني نه ډېره زیاته مننه کوم چې هغوی په دې برخه کې ډېر کار کړی دی. اما موږ بیا هم د دوی څخه هیله لرو چې خپل دغه برخې ته دوام ورکړي، ځکه لا هم یو زیات شمېر ژورنالیستان په ایران او په ځانګړي ډول په پاکستان کې پاتې دي او په دې کې هغه ژورنالیستان هم شته دي چې د کار کولو سابقه یې ډېره زیاته ده. نو دوی کولای شي چې په دې برخه کې بیا بیا څېړنې وکړي که دوی سره کومه اندېښنه وي. اما دغه اوسنیو سیاسي حالاتو ته او دغه وروستیو بندیزونو او نوو قوانینو پاس کېدو ته په دغه هیوادونو کې چې په کډوالو باندې وضع کوي دوی ته په لیدو یا دغه وضعیت ته په لیدو موږ هیله کوو چې دغه ژورنالیستانو ته پاملرنه وشي او د دوی په تخلیه کې همکاري ډېره کړي او دغه پروسې ته سرعت ورکړي.
خبریال او رسنیز څارونکی زیرک فهیم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په پکتیا کې د غواو د فارمونو سیشتنان له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي ترڅو خلک وطني شیدې، مستې او د څارویو محصولات وکاروي. دوی زیاتوي په دې ولایت کې د غواو فارمونه ډیر شوي چې په دې سره شیدې، مستې او نور لبنیات خلک اخیستلی شي. دوی له اړوندو ادارو د هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر له دې فارمونو دوامدار لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته پر وخت واکسین ورکړي. نور په دې راپور کې
په وروستیو کلونو کې په پکتیا او د دې ولایت په نورو ګاونډیو ولایتونو کې د غواو د فارمونو جوړول ډیر شوي چې په دې سره د یادو ولایتونو په لویو وړو بازارونو کې د څارویو محصولات لکه شیدې، مستې، چکه، پنیر، کوچ او نور وطني لبنیات هم د پخوا په پرتله څو برابره ډیر شوي دي. فارم لرونکي او هغه کورنۍ چې په کورونو کې غواوې، میخې او نور څاروي ساتي او لخپل اړتیاو اضافه تولیدات خرڅانه ته وړاندې کوي. ل اړوندو ادارو غواړي چې هوا ته د وارددونکو بهرنۍ لبنیاتو تعارفې لوړې کړي تر څو کورنیو محصولاتو پیر او پلور ډیر شي. یو تن فارم لرونکی حاجي محمد مشال راوی ته وویل
خپل تازه لبنیات موږ تولیدو او خلک تر ډېر زیات راضي دي. د حکومت څخه غنم دا ایله ده چې دغه پوډری شو دي چې د بکیفیت شو دي چې د شیان د ګرده بند کی چې دغه فارمو ول تقویه شي.
فارم لرونکي او مالداران زیاتوي کچيري اړوند ادارې ورته د لوی فارمونو د جوړولو لپاره ځمکې په اختیار کې ورکي، نو دوی به د مالداري سکتور په پراخولو کې پانګه اچونه نور هم ډیره کی. یو بل تن فارم لرونکي زرین ګل ویل
د درې کاله کې خو تر اوسه د زراعت له خوا نه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت ستون تقویه شي. په دې اوسه ځکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت ستون تقویه شي، نو موږ باید تشویق ته حکومت له خوا نه وزارت له خوا نه په دې کې باید توجه وشي.
د دې په خوا کې د فارمونو کارګر کلیوي خو دایمي پوښتیا ته خوښ دي. بل لوري ته لاړمند ادارو غواړي چې د څارویو ناروغیو او واکسینو ته پام ډیر کړي. یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
ریاست زراعت باید د دې مرضو مخنیوي وکړي په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د ځینو نړیوالو مؤسساتو په مرسته مالدارانو ته وسایل د څارویو خوراکي توکي او حتی د لبنیاتو د کنټرول او خرڅلاو لپاره دوکاندارانو ته وسایل ورکړل شوي او دوی هڅه کوي چې د مالدارۍ برخه لا نوره هم تقویه شي. د کرنې د ادارې استازي عبدالبصیر وویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونو شته. دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلق ته د کار زمينه برابرې کی او مالداري اضافه کی.
یاد دی وی د افغانستان جغرافي جوړښت په کتو په دی ځای کې کرنه او مالداري خاص اقتصادي ارزښت لري او له 15 یا تر 15 یا سلنه خلک د کرنې او مالداري په بیلابیلو برخو لکه د غواګانو بزو او بارونکو حیوانات روزنه، د پسونو ساتنه، بڼوالي، د میوه روزنه، د سبزیجاتو او غلجاتو پر تولید او د ځنګلونو څخه په استفاده بوختي. سره لدی چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم زیانمنه شوي، خو بیا هم دا برخه د ملي اقتصاد د عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بس یادی.
د افغانستان له 19 کلونو کم عمر کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. لا افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربي اماراتو ترڅنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربه نیپال لوبډلې یوځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوراوي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د لشومره کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي. د سپورت لډګره دا خبر هم لرو چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سپورتي همکاریو د پراختیا په اړه د روسیې سفیر دیمتری ژرینوف او د طالبانو د حکومت د اولمپیک بدني تربیت او سپورت د مشر احمد الله وسیخ ترمنځ خبري وشوه. د طالبانو په واک باختر اژانس خبر ورکړ چې ژرینوف او وسیخ د سیشن بي پورس په کابل کې سره ولیدل. د غونډې پر مهال د دواړو خواوو د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وشو. په ځانګړې توګه د سپورت په برخه کې خدا نه دی ویل شوی چې د سپورت په کومو برخو کې به همکاري کیشي. طالبانو د نجونو او ښځو پر سپورت بندیز لګولی او په ځینو مواردو کې د نارینه وو یو شمېر لوبې هم منع کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلی دی چې ایران باید د یورانیم له غنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف د سیشن بي پورس په ایکس شبکې کې ولیکل دا د نړۍ لپاره اړینه ده چې په سخت او عادلانه معاملات ترلاسه شي چې دوامدار وي او د حق څه دي چې ولسمشر ټرمپ غواړي. ویتکوف د اپریل په 14 له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو چې له ایران سره به توافق د یورانیم د غنی کولو او د وسلو د جوړولو په تړاو وي، چې په دې کې د ایران د توغندیو ډولونه او هغه توغندي چې هلته زیرمه شوي دي همداراس د بم د چاودنې میکانیزم پر موضوعاتو به هم خبرې وکړي. پر موضوعاتو به هم خبری کیشی. تهران و واشنگتن د شنبه پورز د اپریل 12 په عمان کې د اټومي خبرو اترو لمړی پړاو تر سره کړ او دواړو وروسته د خبري اترې مثبت او رغنده وبللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14 اعلان وکړ چې د ایران او امریکا ترمن د خبرو اترو دوهم پړاو به د اپریل په 19 په عمان کې ترسره شي. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا د دې وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په حواله راپور ورکړ چې پریکړه شوې چې مسقط به د خبرو اترو کوربه توپ ته دوام ورکړي، خو دا اعلان د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونی تاجانی له خبرو سره په تضاد کې دی. تاجانی د اپریل په 14 ویلي وو چې ایټالیا د اړوندو خواوو غوښتنه ترلاسه کړې او اعلان یې وکړ چې روم د خبرو اترو کوربه وي. په عین حال کې د اکسیوس خبری ویبپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د خپلې ادارې له لوړ پوړیو امنیتي او بهرني سیاست چارواکو سره د ایران د اټومي خبرو اترو په اړه یوه پټه غونډه وکړه. د راپور له مخې با خبره سرچینو ویلي چې د دې غونډې هدف د خبرو اترو د راتلونکي پړاو لپاره د متحده ایالاتو دریس ټاکل و. دا خبرې اترې به د شنبې په ورځ تر سره کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
پسرلای دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخي یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلی کې عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ دا پښتنې مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لپخوانی مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه.
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکړي، او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولای سي، او دا ډېر نه مصرف غواړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په ښاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې، سې دا بیا په دوو برخو باندې ویشل کېږي، او هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي، له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل، لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو، او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو، او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي، او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوای شو عمل دی اوسه.
یعنی وبخشي، لدینه لدينا دکوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري، هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوي چې کچيري وړ وړ د ترکاری پټي لرو د پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخشي تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاد ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي. له دې نه سي ځای کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کوي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت سه په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای وسیالته د حیوانات زبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع و، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سه په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شیبر صاحب دنیا به پرېږدو. زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چونده پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوري دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلمي. نو ویالې ته سیدا ولوي دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سي ته ګوري دا ټول د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چیرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چیرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدخل صاحب که د اوبو مسلې ته فشارونه کې راسو، د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوسي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي.